خبرونه خبریږي. که د دې خبرونو لنډیز وړاندې کوو نو داسې وشول چې اول د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر راغی. ټاکل شوی وه چې د جولای پر 1 افغان حکومت او طالبان د پاکستان په مری ښار کې د سولې خبرو دویم پړاو ترسره کړي، خو د ملا عمر مړینې خبر تر خپرېدو وروسته د تېرې پنج شنبې یا زیارت پر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وویل د طالبانو په غوښتنه یې دا خبرې ځنډولې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان وروسته د خبرو پر ځنډېدو د خفګان څرګندونه وکړه او هیله یې وښوده چې د سولې خبرې به ژر ترسره شي. د ملا عمر د مړینې تر تایید وروسته ملا اختر منصور د طالبانو نوی مشر شو. د منصور تر مشرۍ وروسته د طالبانو یو بل مشر ملا حسن رحماني په یوه ځانګړې مرکه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې د منصور پر ځای باید د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی وای. رحماني وویل د کوټې شورا ګڼ غړي د ملا اختر منصور له مشرۍ سره اختلاف لري. د زیاته کړه چې د خپل ژوند په وروستیو ورځو شپو کې ملا عمر یوازې ساتل شوی و او هیڅ کس ته ورسره د لیدو اجازه نه وه. افغان حکومت او طالبان وایي ملا عمر د 2013 زیږیز کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی و. د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتل او د منصور له مشرۍ سره د اختلاف پر سر په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا له خپلې دندې استعفا ورکړه او د اګست پر 3 د یو بیان پر خپرولو پر طالبانو غږ وکړ چې د پردیو ګټو لپاره دې نه جنګیږي او پر روسي وګړو او د هغو هیوادونو پر کسانو د بریدونه نه کوي چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته کوي. دې ټولو بدلونونو ته په کتو بیلابیل پوښتنې پیدا کیږي. اول دا چې آیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تر خبر راتګ وروسته اختلافات ولې پیدا شول؟ په کابل کې د شخړو امنیت او سولې مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د طالبانو د ویش یا اختلاف موضوع مشري نه بلکې د سولې خبرې دي.
ملا عمر مړینې نه و چې دوی سره وویشل، بلکې اصلي اساسي خبره اساسي ټکی چې دوی سره ویش یا هغه سولې او د سولې مذاکرات او سولې ته کښېناستل وه. کله چې راسو دا خبرې ده چې مثلا ولې دغه د ملا عمر مرګ دا وخت کې افشا سو بیا وروسته طالبانو کنفرم کړ، یو اساسي پوښتنه چې زه کوم هغه زما سره دا یو همدغه ډسکشن کې زه راوړم، هغه دا دی چې طالبانو کولی شوی چې د ملا عمر مړینه رد کړي، لکه دغه دوه کاله او څلور میاشتې چې پټه ساتلی شوی او یار دوی چې هر کله به خلقو دا سوال وکړي چې ملا عمر مړ دی مگر دوی به دا رد کوي. مگر نن ورځ چې دوی دغه مرګ تاییدوي د دې اهمیت دوی ته څه دی؟ زما په نظر د دې اصلي ګټه وړونکی یا بینیفیشری هغه اختر محمد منصور پخپله دی، او همدارنګه دغه افشا کېدلو د مرګ او بیا تاییدېدلو کې هم د خاص لاس درلود.
اعظمي وایي که ملا اختر منصور د طالبانو د مرستیال په توګه د سولې خبرو ته حاضر شوی وای نو زیات اغېز به یې نه درلود.
مخکې که اختر محمد منصور سولې ته لیوال و، مثلا افغان چارواکو همدا ویل، پاکستان د چارواکو همدا ویل چې کله په مری کې په جولای کې خبرې کېدلې نو دوی ویل چې منصور اجازه ورکړې. دا صحیح دی، دا کم منابعو سره چې زه خبرې کوم هغې همدا وایي چې منصور د سولې طرفدار دی. نو که دوی د معاون په صفت سولې ته راغلی وای یا د مذاکراتو میز ته کښېناستلی وای او خبرې کړې وای، د ده په وړاندې باندې مخالفتونه تر اوسه ډېر ډېرېدله، په دې خاطر چې خلکو به ویل چې دا خو ملا عمر دا سوله نه غواړي، دا خو د ده معاون دی چې غواړي را جلا شي. مګر وسه اختر محمد ته یو قانونیت او مشروعیت د امیر المؤمنین او د طالبانو د مشر په صفت ورته ورکوي چې دی هر فیصله وغواړي وکړي هغه کولای شي، او د امیر اطاعت په طالبانو په لایحه کې یو امر دی. که په داسې حالت کې منصور غواړي چې سوله وکړي دا د ده لاس یې لا ورته خلاص کړي چې سوله وکړي.
په کابل کې خبریال او شنونکی عباسین بریال هم فکر کوي چې د سولې د خبرو پر سر په طالبانو کې ژور اختلافات موجود ول.
زه فکر کوم د ابتدا هم د طالبانو د ټولو په خوښه خبرې اترې نه دي شروع شوې، او دا د پاکستان د استخباراتو په ملتیا یوازې یوه ډله د طالبانو دې ته هڅول شوې وه چې هغوی خبرې وکړي. بیا د دې دپاره چې هغه استازیتوب ته د طالبانو یو څه رونق ورکړي او هغه برجسته وښيي د ټولو طالبانو په نمایندګۍ باندې وښيي، نو هغې دپاره یې په سرپرایز کې د ملا عمر مرګ اعلان کړم دا ډول، او دلته ته یې موقع په دې ورکړه چې طالبانو د یو مطرح مشر په توګه باندې خبرې اترې وکړي. دغسې هلې ځلې ورته شروع شوې، مګر په ټوله کې بیا طالبان د دې غږ سره موافق نه وو. سملاسي چې دا موضوع راپورته شوه د طالبانو د مشرۍ او د سرنوشت موضوع پکې مطرح کېده، نو مخالفتونه ورسره راپورته شول، او دا مخالفتونه د یو نیم کال نه راپدې خوا په طالبانو کې موجود وو، او ټول خلک ورباندې خبر شول چې طالبان نه د نوې رهبرۍ سره په شکل موافق دي، لکه څنګه چې یوه ډله په دوی کې قوي ډله هڅه کوي، او نه د دغسې مذاکراتو امکان شته دی چې یوه ډله یې وکړي.
خبریال وایي د جولای په پیل کې چې له افغان حکومت سره طالبانو خبرې وکړي، هغه هڅه هم په پوره ډول صادقانه نه وه.
اوس دا شکونه رامنځته کېږي، هغه خوشباوري چې د سولې د لومړۍ پروسې د شروع لپاره وه، هغه یو څه چیلنجونو سره مخ ده، او شک پشته دی چې هغه وخت هم ډېره صادقانه نه ده راپیل شوي. په طالبانو کې یوه ډله دې ته هڅول کېده چې خبرې وشي، اما په ټوله کې د هغه خبرو د طالبانو د غونډ جوړښت نمایندګي نه کوله.
حکمت الله اعظمی وایي د ملا عمر د مړینې په اړه د طالبانو تصدیقي یا تاییدي بیان پاکستان پلوی و، ځکه چې دوی په هغه بیان کې ویلي ملا عمر په تیرو څو کلونو کې له افغانستانه نه وتلی. د اعظمی په خبره په طالبانو کې داسې ډلې او کسان شته چې د منصور پر وړاندې وجنګیږي، خو اصلي خبره د پاکستان د صداقت ته.
داسې اشخاص ته، ډلې شته او ګروپونه شته چې هغه د منصور په وړاندې باندې درېږي او حتی جنګ هم ورسره کوي، مګر دا پر دې پورې تعلق لري چې پاکستان څومره لیواله دی چې په افغان او څومره صادقه دی چې د افغانستان دولت سره یو ځای کار وکړي تر څو سوله راشي. که چیرې دوی رښتیا هم صادقه وي، نو زه به تا ته په یقین سره ویلی شم چې هغه ډلې ایلیمنټس چې د منصور د رهبرۍ تر خلاف دي، هغې به حتماً یا بندیان کېږي او یا به هم د منځه وړل کېږي، او یا که نور هیڅ نه وي د خپل خاورې څخه ایستل کېږي، بیا افغان دولت کار ایستلی هغې ودروي. اوس زما په فکر پاکستان هم تر اوسه په دې باندې مطمئن نه دی چې کومه خوا یې ګټي. منصور یې ګټي، منصور آیا ټولو ته قابل د قبول دی او یا خپل کولای شي چې دی دا لیډرشپ او رهبری وساتي او کنه؟ که چیرې ضعیف سي، نو بیا زما په فکر دی ول ګیو اپ اون منصور، دی ول دا پریږدي، بیا به د هغه ډلې سره چې دغه وي جنگ ته دوام ورکړي سره به کار وکړي.
اعظمی وایي که ملا قیوم ذاکر پیاوړی شي، نو هغه د پاکستان خلاف کېدی شي، نو ځکه پاکستان په ډېر احتیاط اقدامات کوي چې یو خوا هم خپه نه کړي.
که ذاکر تاسو فکر وکړي قوي سي نو د پاکستان په وړاندې خو هغه بیا پورته کېږي، نو پاکستان هم په دې وخت کې ډېر محتاط دي، ډېر احتیاط باندې کار اخلي چې یو خوا هم خپه نه شي چې تر څو معلوم شي چې کوم لوری دغه دی. د منصور ځوابونه څه شي دي؟ یو یې دا دی چې مثلا د اقانی په نامه باندې سټیټمنټ خپور کړی، خو په ویبسایټ باندې ډېر کنټرول لري چې تر څو د ده سره بیعت اعلان کړي یا لیجنس اعلان کړي چې د ده مشروعیت ورته لا قوي کړي. یا معاونین یې وګوره، اوس سراج الدین حقانی د ته څه ضرورت چې راشي معاون یې وټاکي، یا په دې خاطر چې تر څو په ایسټ باندې خپل کنټرول خپل هغه وزر وغوړولی شي، او تر څو په ایسټ کې هم د ده طرفداران ډېر وي. که چېرې دی د هغه ډلې چې د منصور په خلاف پورته کېږي، دی بیا مقاومت. یا مثلا تاسو وګورئ چې د ذاکر په نامه اعلامیه خپره کړله، دا د ذاکر یو ډېر نږدې ملګري په خپله ماته وویل چې دا د اعلامیه نه ده، او ذاکر دا څو ورځې کېږي چې زموږ څخه لادرکه دی، موږ نشو کولای چې ده ته یا ټلیفون باندې ورسره وغږیږو او یا دې ووینو.
په طالبانو کې د اختلاف یو مهمه نقطه د قطر سیاسي دفتر د مشر سید طیب آغا استعفا هم ګڼل کېدای شي. څېړونکی حکمت الله اعظمی وایي د قطر په دفتر کې هم ځینې کسان د ملا اختر منصور ملګری دي.
کله چې په مری کې ټاکس وسوله او اسلام آباد کې خبرې وسولې د منصور د ډیلیګیشن، داسې ویل کېږي همدا چارواکو ویل چې منصور اجازه ورکړې. کله چې هغه وسوله قطر دفتر په هغه وخت کې خپل نارضایتون ښودلی. منصور څه وکړله؟ منصور ملا جلیل چې د طالبانو د وخت سیاسي معینو د وزارت خارجه دی واستوي قطر، تر څو د ده د ټیم د ده د کمپ او د قطر دفتر میانجګري وکړي، چې تر څو د دې دواړو اختلافونه سره لږ اسانه شي. د هغه په نتیجه کې ځینې کسان په قطر دفتر کې هم رضایت ښولی وي چې منصور سپورټ کړي په هر حال کې، چې که جنګ خواته ځي که د سولې خواته ځي د ده سره ودرېږي. او طیب هغه سټانس چې دا اخیستی دی، هغه په دې دی چې کوم چې دی د پاکستان ډېر خلاف دی. هغه ښکاره دلیل یې دا دی چې په پاکستان کې د ده فامیل سره بد وشول او د ده خپل یو څه بې عزتي ورته کړې او پاکستاني ځواکونو د ده پر کور چاپه وهلې.
البته اعظمی دا فکر هم کوي چې د قطر سیاسي دفتر دومره پیاوړی نه دی او ډېر ارزښت نه لري.
سیاسي دفتر په قطر کې دومره ډېر د غم نه دی چې په افغانستان کې دي. هغه طالبان د ګونتنامو څخه 15 نفره چې رایلس ول، هغه ویل کېږي چې شاید د منصور خلاف وکړي، مګر هغه په سیاسي دفتر کې نه دي. د قطر هغه 15 دغه دي د ګونتنامو څخه رایلسي کسان دي، هغه نفوذ لري. حتی ویل کېدل چې دا هغه ځای چې خبم په طالبانو ته په افغانستان کې بې ځینې دخه ورکولې، نو هغه کسان شاید د منصور مخالفت وکړي. مګر زه بیا هم درته وایم چې ځینې کسان دا زه نه شم کنفرم کولای چې څوک، مګر یو تعداد د قطر دفتر د اعضاو څخه او حتی د هغه 50 دغه څخه یو دوه د منصور سره خپل رضایت شودل چې تر څو د مشر په صفت باندې وپیژني او اطاعت وکړي.
خو خبریال او شنونکی باسین بریال فکر کوي چې په طالبانو کې اختلاف د افغان حکومت لپاره ننګونې پیدا کوي.
د افغانستان د دولت لپاره د دین وروسته نور هم سختېږي، ځکه په طالبانو کې دوی د مشخص ادرس سره باید، واحد ادرس سره باید خبرې وکړي، نه دا چې ټولو طالبانو پسې جلا جلا وزغلي. او دا د مشخص ادرس تر ټولو مهمه دا ده چې د تضمین ورکړل شي چې طالبانو کې اوس مشخص ادرس وجود لري که نه لري. زه فکر کوم دا به اوس ستونزمنه وي.
بریال وایي د طالبانو درې دفترونه دي چې جلا جلا یې د سولې خبرې کولې.
اول خو مونږ په واضح ډول درې د طالبانو دفترونه لرو چې هغوی جلا جلا پروګرامونه د خبرو اترو شروع کړي. یو د کوټې شورا چې هغوی د ولسمشر کرزي سره د پخواني ولسمشر سره خپل روابط درلودل، او هغې کې ځینې کسان خوږي خلک وو، هغوی هڅه کوله یا منځلاري خلک وو، هغوی هڅه کوله هم د طالبانو دغه جریان وژغورلی شي او هم د طالبانو د جریان په ادرس باندې خبرې وکولی شي. دویمه ډله دغه ده چې اوس پکې راپورته شوه او ډېره په قوت سره مطرح شوه، لکه د اختر منصور ډله چې ده. او دریم دا دی چې په قطر کې هم خبرې اترې روانې دي. د قطر دفتر ادعا کوي چې دوی یو متفاوت بهیر شروع کړی و. دوی ادعا کوي چې ګویا موږ لومړی لاس خبرې کولې د لومړي ادرس سره، چې د دوی منظور امریکایان دي چې هغوی پکې دخیل و نسبت دي چې پاکستان پکې دخیل وشي.
بریال دا هم وایي بله ستونزه دا ده چې په طالبانو کې نورې ډلې لکه فدایي محاذ هم سر پورته کوي.
اوس په طالبانو کې نورو خلک هم سرنه راپورته کړل. زه فکر کوم د فدایي محاذ په څېر باندې به نورې وړې وړې ډلې چې د کوټې د سرعت څخه منشأ اخلي او برابرۍ کې یو یو غړی د طالبانو د مشرتابه څخه دی، هر یو به د خپل ځان د مطرح ساتلو او د نفوذ دپاره هلې ځلې کوي.
نو په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډلې په اړه هم رپورټونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کول او پراخول غواړي، آیا دا امکان شته چې ځینې طالبان هم له دې ډلې سره یو ځای شي؟ او که څنګه؟ اباسین بریال وایي داسې خطر شته چې ځینې جنګېدونکي طالبان له داعش سره یو ځای شي.
دا یو خطر لري په اوس وخت کې که دا موضوع یو په مخ کې رامنځته شوی وای، په واضح ډول دی هم د جنګ په لیکو تاثیر کوو، هم د جنګي طالبانو په مورال. مګر نن ورځ څومره چې د طالبانو په منځ کې د اختلافونو په لحاظ د خبرو اترو د پروسې په منځ کې وقفه پیدا کېږي، هماغومره دلته د جنګي طالبانو په سرنوشت باندې تاثیر کوي. جنګي طالبان چې دي د هغې دپاره اوس متاسفانه په افغانستان کې یو انتخاب شته چې هغه فکر کېږي چې پاکستان د همدې دپاره زمینه سازي هم وکوله چې په دې وقفه کې چې طالبان دونه د سرنوشت وویني اکثره یې کوښښ وکړي چې خپل طرف انتخاب کړي. او د طالب معلوم دی چې څوک چې د وسلې سره روغ دي تاسو په فرصت کې د دښمنۍ اخیستي، څوک چې فکر کوي چې باید جګړه په شکل باندې وشي او همدا ډول هغه د شګیا دی پیسې د امکانات تر طالبانو نه زیات ورکوي. زه فکر کوم همدې وخت کې نو د داعش جلب و جذب روان دی، او همدغه د داعش د جلب و جذب دپاره یا دغه لښکرو د انسجام دپاره یوه ډېره عجیبه موقع رامنځته شوه چې دوی ترې استفاده کوي.
حکمتالله اعظمي د اسلامي دولت ډلې ابوبکر بغدادي په مثال ورکول وایي چې وړوکی قومندان و خو چې خپل ډله یې جوړه کړه، نو تر القاعده هم لویه شوه. نو په افغانستان کې هم بهرني وسلوال غواړي خپل ځان پیاوړی کړي.
ابوبکر البغدادي یو قومندان د داعش، مګر کله چې بغاوت اعلان کړي دومره غټ شو چې د ظواهري څخه هم اوس په کراتو باندې غټ دی او خپل مشر هم چیلنج کولی شي. نو که داسې یو ډله پیدا کېږي چې هم یا مثلا د داعش سره کېږي، ګورې تاسې خارجي فکټور دلته خارجي جنګیالي چې په افغانستان کې موږ لرو، اسلامیک موومنت آف ازبکستان دی، یا په هغه ډلې چې ای ټی آی ایم چې ایسټرن ترکستان موومنت دی، په دغه کې چین کې دا کسان دلته بالخصوص آی ایم یو یا ازبکستان اسلامي تحریک دی ډېر زیات نفوذ لري. د 15,000 تر 16,000 کسان هغه ارقام دي چې ماته پوهان دولت بالخصوص استخباراتي چارواکو راکړي. دا هغه کسان دي چې آماده دي چې طالبانو د هغه ډلې سره چې جنګ غواړي دامه وکړي، کار ورسره وکړي. د دې موټیویشن دا چې که چیرې سوله اوسې خو موږ ته ځای نشته، موږ باید بیا دا ځای تخلیه کړو. افغانستان دوی ته ستراتیژیکي اهمیت لري د موقعیت په لحاظ، خاص تر څو په مرکزي آسیا کې جنګ وکړي. نو هغوی آماده دي، داعش آماده دی، او ظاهر په ایدیالوژیکي لحاظ د نظریاتي لحاظ هم داعش ته ډېر نږدې دي، چون چې سلافي نظریه په ګوانتانامو کې لکه خادم چې د کړې وه خپل کړې وه دم خپل کړې ده.
شنونکی اباسین بریال له دې سره موافق نه دی چې د طالبانو ترمنځ اختلاف به افغان حکومت واکمن کړي چې د دې ډلو له ویش او اختلاف ګټه واخلي.
په صحنه کې چې کوم خلک سره موږ تماسونه لرو، کوم طالبان چې موږ پېژنو، هغوی ټول د دغه سرنوشتۍ نه دې خواته نه ځي چې ګوره طالبان تک کړي، یا مثلا دا شي په یو چاو کودریږي مزدوري وکړي یا راشي د افغانستان دولت ته تسلیم شي، بلکې هغوی دا کوښښ کوي چې ځان ته یو بل سنګر انتخاب کړي. هغه سنګر د جوړېدو په حال کې دی. د بدمرغه اکثریت د دوی اوس هڅه کوي چې د داعش سره یو قسم خپل روابط جوړ کړي. هغه څه چې طالب ورته ورکول تر هغې زیات اوس ورته داعش ورکوي او دغه ورباندې تاثیر کوي.
څېړونکی حکمتالله اعظمي زیاتوي پاکستان هم طالبان کمزوري لیدل غواړي، خو دومره یې کمزوري لیدل نه غواړي چې بالکل له منځه ولاړ شي.
پاکستان هم په دې پوهېږي چې که چیرې لري طالبان کوي سي او دي اسلامي امارات بیا جوړي دا ماته سردردي ده چون چې دي بامدغه شي ټي ټي پي ته کومک ورکړي چې په ماته سردردي جوړ کړي نو پاکستان اوس غواړي چې دغه طالبان یو څه کمزوري شي مګر دومره کمزوري نشي چې لمه انځل لاړ
اوردونکو تاسو د پوهانو لخلي واوریدل چې د طالبانو په منځ کې اختلافات به د سولې په لړ کې د افغان حکومت لپاره ننګونې زیاتې کړي ځکه چې افغان حکومت باید له یوې داسې ډلې سره خبرې وکړي چې د ټولو طالبانو استازیتوب کوي او که طالبان ویشل شوي وي نو بیا مشخص ادرس یا پته نه معلومیږي او همداراز خطر شته چې ځینې وسلوال د اسلامي دولت ډلې په لیکو کې جذب شي چې لا به د سولې بهیر لپاره زیانمن زیات شي اوریدونکو یو یادګیرنه اړینه بولو او هغه دا چې په څه شکل چې په دې وروستیو ورځو شپو کې تازه خبرونه راځي او بدلونونه واقع کیږي نو دا ډیره ګرانه شي چې په مشخص ډول شنونکي د راتلونکي په اړه کره شننه یا تجزیه یا وړاندوینه وکړي دا ونننه خبرونه راتلونکي ونې به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ جمهوریت